په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د اساسي بشري حقوقو خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي پاکستان د هغو افغانانو د ایستلو لړۍ ودروي چې د دوی په باور ژوند په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. د سازمان دغه غوښتنه پرون چهارشنبه په هغه راپور کې کړې چې د خپلو موندنو په اړه یې خپور کړی دی. د سازمان ویلي پاکستاني چارواکو او پولیسو له افغان پناه غوښتونکو او کډوالو سره په پراخ ډول ناوړه چلند کړی دی. د دې سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکي فرشته عباسي ازادي راډیو ته وویل
دیدمان حقوق بشر از دولت پاکستان خواسته کې ای ضرب الاجل و مهلت
خبر د بشری حقوقو د سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې افغان پناه غوښتونکو ته د اخراج مهلت لمنځه یوسي او اجازه ورکړي. هغه افغانان چې افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دی، پاکستان کې امنیت ولري او هغه کسان چې تر اوسه درې هیوادونو کې د میشتېدو کیسونه روان دي، هغوی وکولی شي خپلې قضیې مخته بوزي. میرمن عباسي دغه ډله افغانان د بشري حقونو فعالان، خبریالان، همجنس پالان او نور هغه کسان یاد کړل چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تښتېدلی دي. یو شمیر هندي رسنۍ وایي د طالبانو حکومت په هند کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ او کنټرول ترلاسه کړی دی. هندوستان ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانیغزي په حواله ویلي چې په حیدرآباد او ممبئی کې د افغانستان کنسلګرۍ له دوی سره په اړیکه کې دي. د هندوستان ټایمز په وینا ستانیغزي د افغانستان له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې دغه راز ویلي چې په راتلونکو ورځو کې به په نوي ډیلي کې د افغانستان سفارت هم بیرته پرانیستل شي. نږدې یوه اونۍ وړاندې په هند کې د افغانستان سفیر فرید مومنزي په خپله ټویټر پاڼه په نوي ډیلي کې د افغانستان سفارت د تړل کېدو خبر ورکړ. هندي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا په ګوانتنامو زندان کې د وروستي افغان بندي کورنۍ د امریکا له حکومت او غوښتل چې خپل عزیز آزاد کړي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې محمد رحیم کورنۍ د غوښتنه پرون چهارشنبه په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وکړه. د ښاغلي رحیم مور سفورا بیبي چې سترګې له اوښکې ډکې ویل امریکایي چارواکو او مشرانو غوښتل چې زوی ورخوشي کړي. د رحیم کورنۍ ویلي هغه په 2001 میلادي کال کې په پاکستان کې نیول شوی دی. رحیم د هغو په سلګونو مشکوکو سخت دریځو څخه یو دی چې د امریکا لخوا د ترهګرۍ ضد جګړې په ترڅ کې نیول شوي او د کیوبا ګوانتنامو زندان ته لېږدول شوي دي. د راپور له مخې پر امریکایي چارواکو تور پورې شوی چې په دغه زندان کې اکثره بندیان له تورونو پرته یا دا چې مدافع وکیل ته لاسرسی ولري ساتل شوي، شکنجه شوي او ورسره ناوړه ان چلن شوی دی. په تیرو کلونو کې د طالبانو د یو شمیر مشرانو په ګډون ډیری بندیان له دې زندان نه آزاد شوي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژندې، اسرائیل له زندانونو د فلسطیني بندیانو د خوشې کولو په بدل کې پرون چهارشنبه د ورځې ناوخته نور 14 یرغمل آزاد کړل. د اسرائیل پوځ وویل لس اسرائیلي ښځې او ماشومان او څلور د تایلند اتبا اسرائیل ته رسېدلي چېرې چې له خپلو کورنیو سره به یوځای شي. پرون د ورځې په پیل کې سخت دریځې حماس ډلې د روسیه او اسرائیل دوه تابعیت لرونکي دوه ښځې هم آزادې کړې وې. پرون په داسې حال کې چې د حماس او اسرائیل ترمنځ لنډمهاله اوربند لا غځولو پر جزئیاتو کار روانو په پام کې و چې اسرائیل هم له خپلو زندانونو 13 نور فلسطیني بندیان آزاد کړي. د ایران د بشری حقونو یو ډله چې مرکز په ناروې کې دی وایي د ایران حکومت پرون چهارشنبه د ایوب کریمی په نوم د یوه کوردي زندانی په ګډون وتنه اعدام کړل. د بشری حقونو دغه ډلې په خپله خبر پاڼه کې ویلي دغه کوردی مذهبي وګړی په قزل حصار زندان کې له 14 کاله حبس وروسته اعدام شوی دی. د ازادي راډیو د فردا څنګ د راپور له مخې تر اوسه د شپږو نورو اعدام شوو کسانو هویت نه دی اعلان شوی. ایوب کریمی او یو شمېر نور کوردان په 1438 هجري لمریز کال کې د ایران امنیتي ځواکونو د وژنو، د ملي امنیت ضد اقداماتو، د دولت ضد تبلیغاتو او سلفي ډلو کې د غړیتوب په تور نیولي وو. د بخښنې نړیوال سازمان په خاطر دی ویلي چې د دغو کسانو محاکمه په جدي ډول ناعادلانه وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون چهارشنبه جنوبي سیمې اودسې ته ولاړ او په دغه بندري سیمه کې له ملکیانو او پوځي چارواکو سره وکتل. دا هغه سیمه ده چې روسي ځواکونو په دوامداره توګه بمبار کړی او هلته یې د غلو دانو ګودامونه ویجاړ کړي دي. زلنسکي ټینګار کړی چې په تور سمندرګي کې د غلې د تګ راتګ کوریډور باید خوندي وساتل شي. د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان وایي پاکستاني چارواکو په هغه هیواد کې له میشتو افغان کډوالو سره په پراخ ډول ناوړه انکړنې ترسره کړي. د دې سازمان په تازه خبر شوي راپور کې ویل شوي چې پاکستاني چارواکي او پولیس د دې لپاره له افغانانو سره دا ډول کړنې کوي چې هغوی استنېدو ته مجبور کړي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم له دوی سره د ناوړه چلند پیښې تاییدوي او وایي د کډوالو په منځ کې د ویرې فضا خپره ده.
په پاکستان کې د افغان کډوالو خپل سره توقیف، شکنجه، له هغوی نه رشوت اخیستل او د کډوالو د مالونو ضبطول هغه ناوړه کړنې دي چې د بشري حقونو د سر نړیوال سازمان یادونه کړې ده. د دغه سازمان په راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو، راغلي چې پاکستان پر کډوالو د جبر فضا حاکمه کړې او هغوی دې ته اړ کړي چې فکر کوي لستنېدو پرته بل چاره نه لري. د دغه سازمان د افغانستان د څانګې یوې څېړونکي فرشتې عباسي ازادي راډیو ته وویل دوی داسې راپورونه هم ترلاسه کړي چې یو شمېر پناه غوښتونکي مېرمنې په جنسي ډول ځورول شوي دي.
پولیس پاکستان نه تنهایی که افراد را اخراج کرده در مواردی
دی پاکستان پولیس نه یوازی دا چې دا خلک اخراج کړي، بلکې ځینو مواردو کې له هغوی نه رشوت اخیستای، هویتي اسناد یې ورته له منځه وړي او مالونه یې ترې ضبط کړي دي. پاکستان کې یو شمېر ښځینه پناه غوښتونکو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ته ویلي چې د پاکستان د پولیسو لخوا په جنسي ډول ځورول شوي یا هم د جنسي ځورونې ګواښ ورته شوی دی. زموږ یو اصلي اندېښنه دا ده هغه اکثره کسان چې د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي، ژوند یې افغانستان کې خوندي نه دی او نشي کولای افغانستان ته ولاړ شي.
د بشري حقونو د سر نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د پولیسو لخوا له کډوالو سره ناوړه چلند ته پای ورکړي او د هغو افغانانو لستنولو لاس په سر شي چې د دوی په باور افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دی. پاکستان له تېرې یوې میاشتې راهیسې له هغه هېواده د څه باندې 1,00,000 بې اسناده افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړې او چارواکو ویلي دغه بهیر به د یوې بلې میاشتې په موده کې بشپړ کړي. په پاکستان کې یو شمېر میشتو افغانانو هم چې د اخراج له خطر سره مخامخ دي، ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې ځورول کېږي او پیسې ورڅخه اخیستل کېږي. دو افغان کډوالو د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي
ډېر پاکستان کې موږ سره ډېر ظلم کېږي، موږ سامانونه ګرځول کېږي، موږ ریکارډونه درو ریکارډونه راسته ایستل کېږي، ورورک پیسې په نه کار اخیستل کېږي. ورور
اوس په پاکستان کې اوس هم چې د طالبانو حکومت راغلی دی، راغلی هم پاکستان کې اوس هم اوس پاکستان پرېږدي نه دلته، او هلته موږ ژوند په خطر کې دی. ستاسې مو دا غوښتنه ده چې زموږ غږ درې چا پرې ورسوي.
تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو کارپوهانو او نورو بشري بنسټونو هم له پاکستانه غوښتي چې افغانستان ته د کډوالو د جبري ستنولو له پرېکړې لاس واخلي. د بشري حقونو د سر نړیوال سازمان په خپل راپور کې غوښتنه کړې چې پاکستان د افغان کډوالو ایستل ودروي او د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنري سره د یو ځای د پناه غوښتونکو نوملیکنه بیا پیل کړي. دغه سازمان په خپل راپور کې له امریکا، بریتانیا، کاناډا او جرمني څخه هم غوښتي چې خپلو هیوادونو کې د هغو افغانانو په ځانګړې توګه ښځو، نجونو، بشري فعالانو، خبریالانو او همجنس پالانو د میشتېدو چارې ګړندۍ کړي چې افغانستان کې یې ژوند له خطر سره مخامخ دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې عمومي پارکونو ته د ښځو په ورتګ له بندیز وروسته د دې ښار یو شمېر اوسېدونکي مېرمنې وایي طالبانو دغه پارکونو ته د هغو ښځو په ورتګ هم بندیز لګولی چې عمرونه لوړ دي او د بېلابېلو ناروغیو له امله به دغو پارکونو ته د ورزش لپاره ورتلې. نور په دې رپورټ کې
22 کلنه ګلونه د جلال آباد د څلورمې ناحیې اوسېدونکې ده، وایي د لوړ شکر ناروغي لري او د ډاکټر د توصیل مخې اړ ده چې هر سهار ورزش وکړي. خو په خبره یې طالبانو تازه د دوی په وړاندې عمومي پارکونو ته په ورتګ بندیز لګولې او اوس د ورزش لپاره بل ځای نه لري.
نو دغه پارک په منګه د سی بند کړو، د عیدګاه ګرځېده دا ولې په منګ بند کړو؟ او ښه حجاب کړي به روان و، څادري به و، حجاب به و، ښه فوقالعاده به همدغه کړي او روان به و. منګه نه مخ ښکاره کړی، نه بې حجابه تللي او ښه حجاب کړي به تللو. نو بې حجابه خو منګه نه یو ګرځېدلي چې دا یې راباندې ولې بند کړي دولت.
ګلونه وایي طالبان باید په خپله دغه پرېکړه له سره غور وکړي او لږ تر لږه ښځو ته د ورزش لپاره پارکونو ته د تګ اجازه ورکړي. نوموړی وایي ټولې هغه مېرمنې چې مخکې به یې په خوندي ډول په پارکونو کې قدم واهه اوس په سړکونو قدم وهي، ځکه د دې په خبره اړې دي چې د خپل صحت لپاره ورزش وکړي. ګولونه انتقاد کوي، وایي په دې سره اوس مېرمنې به حجابه شوې که بې حجابه، ځکه د دې په خبره د جلال آباد ښار په نه ناحیو کې شاوخوا څوارلس جوړ شوي پارکونه داسې خوندي وو چې له بهره ترې مېرمنې نه ښکارېدي. د دې ښار یوه بله اوسیدونکې شبانه هم وایي مور یې د لوړ فشار او شکر ناروغي لري او هر سهار به ورزش ته تلله، خو اوس چې پارکونو ته د دوی په تګ بندیز لګېدلی دوی د خپلې مور د ناروغۍ زیاتېدو ته اندېښمن دي.
مام د شکر بیماری لري، د وینې غوړ هم لري، هغه به د عیدګاه فار تتلله د ورزش دپاره، اوس په هغې پارک باندې بندیز ولګېدلې. مونږ ورته اوس تشویش کوي ځکه چې د اعصابو بیماري ورته ولګېږي. دا ډېر غلطه پرېکړه شوې ده.
شبانه وایي نه پوهیږي چې طالبان له پارکونو د میرمنو راګرځولو لپاره کوم شرعي دلیل لري. په همدې حال کې یو شمېر روغتیا پالان د شکر او لوړ فشار لرونکو ناروغانو لپاره په ورځني ډول د ورزش کول لازم بولي. دوی وایي دغه ناروغانو ته آن له درمل خوړلو هم ورزش کول یو اړین عمل دی. د داخله ناروغیو یو متخصص ډاکټر نور الله چمتو ازادي راډیو ته وویل
کومګه چې دا را ورځ مرزم وا کوکو یا وګرزو یا منډه وهو دا د شکر د کنټرول لپاره ډیر حیاتی رول لوبوي. حتی شاید ضرورت دې ته پیښ نشي چې موږ د شکر دوا استعمال د دې نه علاوه حتی موږ د وینې فشار لوړوالی هم کنټرولولی شو او د زړه د ناروغۍ خطرناکو ناروغۍ نه هم مخنیوی کولی شو.
طالبانو روانه اونۍ د جلال آباد ښار ټولو عمومي پارکونو ته د ښځو په ورتګ بندیز ولګوه. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د والی وایند په دې اړه بې خبري و، خو دا خود دې ولایت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر چارواکو یو شمېر رسنیو ته ویلي چې عمومي پارکونو ته ځکه د میرمنو د ورتګ مخه نیولې چې د دوی په خبره میرمنو اسلامي اصول او افغاني دود او فرهنګ په پام کې نه نیوه. خدای نه دی ویلي چې له اسلامي اصول او افغاني دود او دستور نه هدف څه دی. په همدې حال کې په ننګرهار کې د ښځو د حقونو یو فعال چې نه غواړي په دې راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل مخکې فکر کاوه چې ښایي دا ډله په فکري لحاظ بدله شوې وي، خو په خبره اوس معلومیږي چې طالبان له پخوا لا ډېر سخت دریځه شوي دي. دا وایي په جلال آباد کې د ښځو په وړاندې د پارکونو د تړلو پرېکړه ظالمانه ده.
دغه ځای چې په حجاب کې به مېرمنې موږ ټولې د ننګرهار دغه پارکونو ته تللو دغه هم په موږ باندې تړل شوي دي. زه فکر کوم چې د ښځو دپاره یا د ښځو په حق کې زما په نظر باندې دا یو زیاتی دی.
طالبانو له دې وړاندې هم د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې مېرمنې په پارکونو کې له ورزش او ګرځېدو او دغه ورزشي لوبغالو ته له تګ منع کړي. دوی دغه شان د نجونو په وړاندې لشپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د هر ډول زده کړو دروازې تړلي، خزینه حمامونه تړلي، له شرعي محرم پرته د ښځو لرې واټن سفر کول بند کړي او په ډېرې دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې هم دوی په کار کلک بندیز لګولې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وایي د غزې تړنګ له بشري ناورین سره مخامخ دا ول نړۍ وغوښتل چې غزه له پامه ونه غورځوي. ګوتریش پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل د لنډمهاله اوربند غزولو د هڅو هرکلی کوي، خو په وینا یې غزه کې واقعي بشري اوربند ته اړتیا ده. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وایي غزه کې د لنډمهاله اوربند پر مهال دوی جګړه ځپلو فلسطینیانو ته مرستې رسولي، خو په خبره دا مرستې د خلکو اړتیاو ته بسنه نه کوي. ګوتریش د چهارشنبې پر ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د نړۍ د سترګو په وړاندې غزه له بشري ناورین سره مخامخ ده او په خبره نړۍ باید غزه هیره نه کړي. ګوتریش وایي په غزه کې د اسرائیل او حماس سختریز ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بولي د لنډمهاله اوربند تمدید حد سیستای، خو په خبره غزه کې رښتینی بشري اوربند ته اړتیا زیاته ده. د روغتیا نړیوال سازمان هم پر غزه د بشري وضعیت په باب اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دغه تشاوخوا یو لکو یول زره کسان په وایرسي ناروغیو اخته دي چې له نیمایي ډېر یې تر 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. غزه کې د لمرنوي توکو د بایو لوړوالی بل جدي ستونزه بلل شوی او د روغتیا نړیوال سازمان په وینا د 25 کیلوي بوجي اوړو بای چې په خوانش دی 3 ډالر او اوس 8 پیټر ډالر او ته ختلی ده. د ملګری ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډه ته چې مشرې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی کوله، د عربي هیوادونو یو شمیر استازي هم وربلل سوي وو. د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی دغه غونډه ته وویل په غزه کې د جګړې وقفه باید دایمي اوربند باندې بدل سي، او په خبره د اجازه نسی ورکوله چې د خلکو وژنه له سره پیل سي. د رویټرز خبري اژانس په وینا په ملګرو